سایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.
په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. را روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي چې د زړه پر ناروغۍ پکې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. د پروګرام تر پایل مخکې خبرونه وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د بې وزلۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګری مړی خاورو ته وسپارل سو. امریکا او ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. په داسې حال کې چې په ناروې کې د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کیږي، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وایي چې په کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه ادارې نن په ټویټر کې لیکلي، د خلکو د نفوس زیاتوالی، بې وزلۍ، د خلکو بې ځای کېدل او د هوا سوړوالی زیات سوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په افغانستان کې میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او ځوانانو ته د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو د اړ کېدو په باب څرګندونې کړې وې. دا په داسل کې ده چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن د هغې درې ورځنۍ غونډې کوربنه ده چې د طالبانو استازي پکې له اروپایي، امریکایي او د نورو سازمانونو له استازو سره خبرې کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غونډې کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او پرتو ستونزو ته د حل لارو د پیدا کولو په اړه خبرې او بحثونه وسي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو ته پرانستل سوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل،
لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. له ټیلری موټرو پرته لاره ټولو مسافر وړونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او توپان له کبله دویش په وړاندې د ټولو موټر پر مخ بند سوی و. خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل سوی ده. تر نن سهاره په جنوبي سالنګ کې باد چلیده، خو په دواړو سالنګونو کې آسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 18 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 10 سانتي متره واوره سوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د اروپایي ټولنې په مرسته په افغانستان کې له کووید 19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی په 14 ولایتونو کې له کووید 19 ناروغۍ د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغۍ د کنټرول مرکزونو ته د اسانتیا برابرولو هڅه کوي. رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له پیله د کورونا وایرس 1,60,000 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 2,390 کسانو مړینه ثبت شوې ده. خو متخصصان وایي چې واقعي شمیر ښایي تر دې زیات وي. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګری د فاتحې مراسم نن په لوګر کې ترسره سول. استاد سلام لوګری د شنبې په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې او پرون په لوګر کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه خوریي او شاګرد معروف لوګری ازادي راډیو ته وویل،
نو کې په خاورو وسپارل سو. نه د فاتحې دا ولر 15 کال مریض وو.
استاد سلام لوګری د لوګر د محمد اغه ولسوالی په دینو کې لیکي، ل خپل زوی سره ژوند کاوه او لڅ مودې راهیسې ناروغ و. د اتلس کلن و چې په موسیقي کې د افغانستان له رادیو ټلویزیون سره همکاري پیل کړه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په 1902 مریض کال کې هغه ته د استادۍ لقب ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دې یوه موقتي موافقه وسي. ان بی سی نیوز ټلویزیونی شبکې د دوو امریکایي چارواکو او د کانګرس د یو غړي په قول وویل چې روسیې وړاندیز کړی چې د ایران پر اټومي پروګرام د ځینو محدودیتونو د بیا لګیدو په بدل کې دي پر دغه هیواد بندیزونه لرې سي. د روسیې له لوري دا وړاندیز په داسې وخت کې سوی چې د ولسمشر جو بایدن حکومت چارواکو په وروستیو ورځو کې څو وارې خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا کېدو وخت په پای ته رسېدو دی. نورو امریکایي چارواکو ان بی سی نیوز ته ویلي چې نه یوازې امریکا بلکې ایران هم د موقتی موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړی دی. جرمني وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډېره خپره سوې ده. د راپورونو پر اساس تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت سوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د جرمني رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره پر یو وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمني یو وتلي وایرس پیژندونکي اولیور کلیپر ویلي چې ډېر ژر به د دغه هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک سي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته سوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپرېږي خو ویل کېږي چې علایم یې د کورونا د نورو بڼو په نسبت خفیف دي. د 2019 میلادي کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8,000,000 او 6,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د ادعا رد کړه چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره ده. بریتانیا پرون شنبه وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي او د روسیې امنیتي افسرانو د اوکراین له یو شمېر پخوانیو سیاستوالو سره تماس نیولی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دې تور د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. روسیې د اوکراین پولو ته څیرمه په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي خو وایي چې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د تور د ردولو ترڅنګ ویلي چې بریتانیا باید دا ډول ناسم او بې معنا معلومات خپاره نه کړي. د وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د تیر ایستونکو معلوماتو خپرېده ښایي چې د ناټو غړي د اوکراین پر سر کړکیچ ته لمن ووهي. روسیې له امریکا غوښتي چې تضمین ورکړي چې اوکراین ته به د ناټو غړیتوب نه ورکول کېږي خو واشنګټن دا غوښتنه رد کړې ده. او د قرغیزستان پولیسو د بولو تیموروف په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر تر تلاشۍ وروسته ونیوه. دغه خبریال وایي چې امنیتي ځواکونو د دفتر د تلاشۍ پر مهال غیر قانوني مخدره مواد د ده جیب ته اچولي دي. امنیتي ځواکونو د تیموروف لایف په نوم د یوټیوب چینل د بنسټګر دفتر پرون شنبه تلاشي کړ. دغه خبریال د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف او د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر کامچی بیگ تاشیف په اړه یو راپور خپور کړی وو. د تیموروف مدافع وکیل نوربیگ توکتاکونوف خبریالانو ته ویلي چې د خپل موکل د نیول کېدو د دلیل پیدا کولو هڅه کوي. د ویلي چې پر تیموروف د مخدره موادو د لرلو تور لګول سوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د زړه د ناروغیو د زړه د درېدو د رګونو یا شریانونو د بندېدو پر ناروغیو خبرې کوو. له د زړه د ناروغۍ سره تړلو دغه راز نورو ناروغیو باندې هم لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم د ډېر خلک د زړه د درېدو له امله مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپله فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کېږي په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده، لکه د نورو ناروغیو په څیر تر ډیره د زړه د ناروغۍ مخه هم نیول کېدای شي که په ژوند کې مناسب خواړه یعنی ډیر سبزیجات او میوې وخوړل شي، له ډیرو غوړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر چې دې خبرونه ته مرابلله پرې رڼا واچوي. په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. تاسو لپاره هم ټلیفوني شمیرې اعلانوم. په دغو ټلیفوني شمیرو کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ او په مشخص ډول نن د زړه د ناروغیو په ارتباط کومه پوښتنه کلرئ له متخصص ډاکټر صاحب څخه مطرح کولی شئ. په نړیوال دغه شمیرې 0042022112 0405 یو بیا تکراروم 00420221 او بل شمیره چې زموږ دی واتساپ شمیره ده که انټرنیټ لاسرسی لري نو کولی شئ چې په وړیا توګه سره اړیکه ټینګه کړئ. دا ده 00420221 در سره ثبت کړئ. بیا تکراروم 00420221 د مو د واتساپ شمیره ده. د غرض د رادیو ټکی ازادي د اسکایپ لاره هم را سره اړیکه ټینګولای شئ. دا خبرونه لکه څنګه چې موږ ویل زه نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره اغلاس په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد تخنیکی همکار اشاره کوي چې له موږ سره په لاین کې دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره اغلاس. ډیره زیاته مننه. سلام
علیکم الله برکاته تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته
ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمه موضوع په دې مهمه ناروغي لموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. قدرمن اوریدونکو له همدې شیبې چې تاسو دغه خبرونه اوري خبرونه ته غوښ شي متخصص ډاکټر راشد صاحب په پایل کې د دې ناروغي په مختلفو بڼو د ناروغي په مختلفو هغه نخونی خانو چې رڼا چوي د غرض ورس بخبرونه کې به د مخنیوي پر لارو چارو او د علاج او درملنې پر لارو چارو باندې هم خبرې وکړي. کېدای شي چې تاسو ډېرې پوښتنې ځواب شي کله له پایله خپلونه واوري نو ممکن د تاړتیا پیدا نه کړي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب که په پایل کې اوریدونکو ته ووایي چې د زړه حمله څه ته وایي اکثرا چې موږ خبري ګوایي پلانای د زړه د حملې له کبل مشو یعنی زړه ودرید دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي؟
ډېره زیاته مننه نوري محترم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم تاسو د تخنیکی ټیم نه د ازادي راډیو په عمومي شکل باندې چې دا مهم ناروغي ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډېر زیات انسانان د دې د وژنه خپل ژوند لاسو کې تاسو وخت ورته او تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغي باندې پوه شي او د وقایي او د ځان ساتنې په اصولو باندې عمل وکړي. د زړه حمله چې عام ډول سره هارت اٹیک ورته وي یا سکتې قلبي
د سې کاری چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه پرې شو له خبرونه په ژوندۍ بڼه د او کله کله هم داسې پیښیږي چې زموږ میل مسره اړیکه پرې شي. د غراز ډیر زلي تاسو هم تجربه کړې ده چې کله مو هڅه کړې چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسي په ژوندۍ خبرونه کې ګډون وکړي نو په جریان د خبرو کې مو هم تلیفون پرې شوې ده. دا ستونزه معمولا تکراریږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې زموږ میلما د کابل د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد به تر سره وصل دی. راشد صاحب څه وشول چې تلیفون پرې شو اړیکه پرې شو؟
نو ما دا ویل غوښتل چې د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حمله په نوم باندې دي. موږ دوه قسمه حمله لرو. یو د زړه اني ودرېدل دي. د زړه اني ودرېدل د کاردي کارس په نوم باندې دي هغه جدا خبره ده. او یو خونه د زړه حمله ده. د زړه حمله چې دا د زړه عضلات او د وینې د نرسېدو د وجې نه یو حالت رامنځته کیږي چې په هغه کې زړه نشي کولی وجود ته وینه ورسوي او د زړه عضلات
بیا هم داسې ښکاري چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه پرې شول. نه پوهیږم چې کومه ستونزه ښایي وي په دا بڼه باندې تر اوسه پورې نه و شوي چې دومره ژر دوه ځلې له میلمه سره زموږ اړیکه پرې شي. زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې له بلې لارې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړي. بله قدر منو اوریدون کو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند اشتمنی خبرونه د لکه څنګه چې په پایل کې مو ول نن موږ د زړه د ناروغي پر موضوع خبرې کوو او د غرض د زړه له ناروغي سره تړلو نور ناروغي یو اوریدون کې دی تر څو پوری چې له متخصص ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګیږي د بر واخلو مهرباني ځان راو پیژنی او لکم زمو تماس نیولای او څه پوښتنه لري
السلام علیکم نوری صاحب تاسو سلام ساتره رادیو ټول راډیو السلام علیکم نسب الله چې زیم لکابل می علیکم نیولې
تاسو ځای صاحب خبرونه ته خراغ لست اتمن پوښتنه لري مهرباني پوښتنه مطرح کړئ ډاکټر صاحب ورسته
پیل بالکل دغه ډاکټر صاحب السلام علیکم چې لږ شي ډاکټر صاحب علي کر روشانه یو چې موږ د پوښتنه واړو نو دغه د غلن اړوږي خو چې مثلا موږ فکر کې کده توه م چې جنې زما کاغان دی او زما دا سې خپل د کور غړي دي نو چې د زړه ناروغي لري هغه دی واجه کوي چې وخت وخت د زړه چې دی کړه نکړه تا کورم کې او دا ګرم شان دی خو نه لکه سوپ او توای مثلا دا سې د چرغ وشه د شوروای د نو شان سره خو او زه خپل دغه ناجوړی رم چې زه برابر تم زیش کلم عمر دي او د نن سې یو سې ځکه کلم چې یو شپږ کلم کې والد هم د تکابل ما باندې د امریکایي د شین نظر نه دي دا هغه تاسو په غزمو کې به کنه کله پلس غو نه کنه کله وو دوه کله د خارجي اسه نو دا غلځر زما په دستور غواړی ول دستور کې چزی نو غو نه په دستور غواړی زما په دستور باندې چزی پېمه د ورځې خو د شپې خو نه په ورځې په دستور کې شپه کم زوري او د ورځې مثلا کنه پر شی وینم چې سلیری د پر شل برته 20 متر باندې سي کوانه سم چې هغه دا وس نه د کښه ده دي او د ته یو نفر هته وله یو نفر ته وله چې په سار وخت مل په یو بوب باندې او داس کوه او بل دی چې په ګرمو بوب باندې تاسو داس مکوه کنه شپې کې د ورځې مثلا چې خو داس کوه په ګرمو بوب مکوه په یو بوب کوه دا ستاسو سترګو غوړ برال ته یخیږي
نو دغه په سترګو کې راځي دغه زه په پونه شولم د کومه ماده واښ تاسو په سترګو باندې ول شو چې اوس دغه د سترګو ناروغي پیدا کړی
دا شي په ځکه لمر کې
څه ماده و کومه ماده واښ تاسو په سترګو باندې ول شو
دا امریکایي لیزر نه دی دا غزمی لیزر دا کوم سره چې وسره دا لیزر ما پرستو دا شین لیزر نه دی
خا خا
دا ما پرستو باندې راوالي ول سګي درته زیږي مګر هغه چې پرستو هغه یو نفر زی خطای سره زنو سره فودمه هغه چې پرستو راوالي هغه ما سګي کمزول کړي
من نه کور ودان که څه هم ډاکټر صاحب دې متخصص دې قلب دې خو په هر صورت کې به وخت وی پرانا به واچوي کور ودان چې سره تماس مونږ یو بلې ډاکټر صاحب زنه پیغام تاسو په کوم ځکه یاست دغه ټلیفون چې قطع کیږي سیګنال به خای خراب وي یا څنګه زنه پیغام چې آیا مخکې تاسو دا تجربه کړې ده کنه موږ د لومړي ځل لپاره تاسو په دې خبرونه کې رابللې وې نو دا نوې تجربه ده د تاسو د ټلیفون سره
او زه خو ټلیفون ته علاقه نه پوهیږم چې څه مشکل دی ستنده او په هر صورت سره زه خو لږ هزار ته راوتم
بله یو وخت چې په کابل کې بهرني زواکونه میشتو کله به چې موږ له یو چا سره خبرې کولې چې چارواکي او که مثلا د چارو کارپو نو له دغه زیونه به چې تیرېده چې بلته بهرني زواکونه ونو ویل به چې یا سفارتونه وای زیګنال قطع کیږي او اکثرا دا مو تجربه کړې ده نو تاسو په خپل الحیات روختون کې وسناست وای کنه
زه روختون نه بهر ما خو زه د څه کېم چلتا د ستنه نه دی موجود چې سیګنال قطع شي
خطر خه په دې لکه دازل قطع نشي نو تاسو دغه بحث دوام ورکړئ مهرباني پیل کړئ مو او دغه اڅکزي صاحب زموږ د ازادي رادیو اوریدونکو له کابل ټلیفون کړی او دوه پوښتنې درلودلې بیا به ورسره په دې باندې مام درنو واچو مهرباني
نو ما یو چې موږ د وکه سمات له تکالیف لرو یو ته د زړه توقف یا یو درېدل وایو چې په هغه کې زه یو دنګ ډول باندې خپل فعالیت لا څور کړی او یو ته د زړه حمله وایو د زړه حمله چې دا هغه د زړه د ازلي مړکیدل دی د هغه ته د وینې د نه رسیدو د وجې نه او د هغه د وجې نه د زړه توقف هم کولای شي یعنی د زړه توقف د دې د زړه د حملې د وجې نه رامنځته کېدلی شي د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه د وینې ورکې او د زړه عضلات هغه ایرواکوي او تغذیه کوي دا هغه بندش دی دا بندش دا مرض د بندش دی دا ډیر اوږد وخت اخلي چې تر څو هغه د زړه پر غوڼو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګي او بل اخر یو آنی شکل باندې کله چې د وینې یو پرنشوي ککرال تر رسیدي نو هغه یا په مغز کې تولیدېږي نو دا د زړه درک د آنی باندې دوه سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي د دې لپاره چې د زړه د حملې لپاره او د رګونو د ناروغۍ لپاره څه د خطر عوامل دي د خطر عوامل چې دي هغه خپل
بلې قدر منوردونکو ډیر بخنه غواړو چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه بیا هم پرې شوله. په ګمانم چې په ټلیفوني اړیکه کې یو ستونزه ده، لبل لارې زموږ تخنیکي همکار هڅه کړې ده چې له ډاکټر صاحب راشد سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه کړي. له ډاکټر صاحب سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه شوې ده واتس اپ لارې. ډاکټر صاحب زما غږ اورئ؟
زه اورم نوري صاحب تاسو غږ.
ډیر ښه چې د بل لارې نه او تاسو غږم ډیر صاف راځي، په دې هیله چې دا ځل قطع نشي مهرباني ادامه ورکړي.
نو د زړه د حملې لپاره چې کوم خطري عوامل دي، هغه کې د ټول نه لوی خبره چې ده هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده، یعنی په ارسي ډول باندې په وجود کې چې دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب، دغه نیکه، دغه مور، دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري، نو هغه کې درې شي دغه په ارسي شکل باندې ته انتقال کی. دوهمه غټه مسله چې ده د زړه د حملې د دغه عوامل څخه کېدل لپاره اغه د شکرې ناروغي ده. اغه کسان چې د شکرې ناروغي لري اغه باید خپل شکر کنټرول وساتي، ځکه چې دا په وګد محل کې د زړه د حمله او د زړه د حمله د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلې شي. دریم شی چې ده اغه په فزیکی لحاظ باندې د فعالیت سرته رسول دي، یعنی اغه خلک چې اغه اکثرا د سی وظیفې اجرا کوي چې په ځینې ناشتي ورزش نه کوي ګرځېږي نه، دا یو بل عامل دی د زړه د حمله د رامنځته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحی خواړو دي چې هغه د دې سبب ګرځېدلی شي. مثلا هغه خواړه چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري، هغه عمدتاً د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. دغه شان د زیاتې مالګې استعمال هغه د زړه د حملو او د زړه د ضعیف کېدلو سبب ګرځېدلی شي. نو دا هغه څه دي. د دې سره پنځم شی خطر د خطر عامل چې دی، پنځمه نقطه اغه ذهني سټرس او فشار دی، یعنی اغه خلک چې اغه په ذهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند د سټرس جوړ کړي چې اغه په مولوی خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنگ کړي، نو اغه هم د زړه حمله سبب ګرځیدا شای هم د زړه د حمله سبب ګرځیدلی شي. اغه علائم چې موږ ته خودلې شي، یعنی کېدای شي دا د زړه حمله وي. لومړنۍ خبر اغه د سینې داسې درد دی چې اغه د فعالیت سره، د خوځیدلو سره، د ودرېدلو سره، د تک سره، په زینه کې د خطر سره زیاتیږي. د یو شاقه کار سره، د درون وزن د اوچتولو سره هغه زیاتیږي، نو دا د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. دا د زړه د حملې عارض او نخه ده. دویم دا چې څوک د ضعیفیا احساس کوي، چې نه شو چتولې په ناڅاپي ډول سره د سیو حالت سره مخ کیږي، سر په ګرځي او استفراغ ورته راځي، سړه خوله پر ماتیږي، د سي درد چې هغه ژامته څټتا او چپلاستا وګیتا هغه خبريږي دا کېدل شي د زړه حمله ای. او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلات سره مخ کیږي، دا هم د زړه د حملې یو نخه کېدل شي. نو دا د زړه د حملې نخې دي او دغه اوامل.
بله، تاسو د نه خو نه خنو ولې آیا په سړو خزو کې دغه نخې نه خاني یو ډول دی؟ لمخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پیرازي
او دا نخې نخانی دواړو یو قسم دي، خو خزي چې دی هغه سړي چې دی نسبت خزو ته زیات په دې مرض باندې اخته کېدلی شي، چې سړي په دوی کې زیاته ده. خو د دې سره څنګه بل مهمه خبره چې دا هغه انداده چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دي هغه مونږ هغه د سایلنت اسکیمیا وایو، یا خاموشه د زړه د شریانو خاموشه ناروغي، هغه د درد احساس نه کوي، مرضی پر مختلفه مرحله ته رسیدي خو هغه په ځان باندې نه خبر. نو د دې وجنه هغه څوک چې شکرې په ناروغي باندې د وګړو وخت لپاره اخته دي، هغه باید وخت باندې د زړه معاینات خپل وکي، د سترګو معاینات او د پښتورګو معاینات وکي چې ته په دې مرض باندې اخته شې.
بله، کور ودان یو اوریدونکو دی د بر واخلو مهرباني ځان راو پیژنې دی ازادي رادیو د روغتیا خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب، سلامونه ونی کی له تاسو محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کوته وړاندې کوم.
کوربدان زلمل ول صاحب خبرونه ته خره لاست متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نه پښتنه لري. مهرباني.
نو خالد راشد صاحب نه ما پښتنه ده چې دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پی راځي، د دې لپاره فزیکی فعالیت څومره ضروري ده؟ مثلا دای وګرځي ورزش وکړي سپورت وکړي او خبره ده د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ته ګټه ورسوي. دا یو لنډه پوښتنه مې محترم نوري صاحب
مننه کور ودان بل اوریدونکو نشته. خو دغه څه مخله دي چې د زرملوال صاحب دغه پوښتنه جواب کوي. یو بل اوریدونکو چې اڅبزي صاحب له کابل نه هم ټلیفون کړی و هغه وخت چې موږ تاسو وړي کې سره پریښول اتمن پوښتنه به مو اوریدلې وي. دوه پوښتنه مطرح کړي وي که په هغه باندې رڼوا چوي مېره بني.
ښه د اول د زرملوال صاحب دغه پوښتنه به شروع
مېرمن
د زړه ناروغي سپورت یا ورزش کول چې دی هغه د زړه ناروغي په مخنیوي کې ډیر عمده رول لري. خو کله کله د زړه د رګونو ناروغي رامنځته شوی وي نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول شاقه کارونه کول چې دی هغه د زړه د حملې سبب ګرځیدلی شي. یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط پکار دی د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه د رګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده او هغه ته بیا په هماغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي. بخښنه غواړم. نو دا شاقه کارونه چې دي هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بند شوي دي یا تنګ دي په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د وینې لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجه نه غوړت نشي رسیدلی د وجه نه زړه چې دی هغه د حملې سره مخ کېدلی شي. او په ترغی چې د زړه ناروغي نه واخی شوی نو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت هغه به سره ورسول شي. د خوړو پر اړتیا باندې زرملوال صاحب پوښتنه وکړه. خواړه خو ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده. مخکې ما ویل چې هغه خواړه چې قندیات او خواږه لري او غوړ لري دا غنه باید کوشش وشي ځان وساتي. د مالګې کمواله دي دا ډیر زیات ضرورت دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي. او هغه خواړه چې هغه ویتامین ای او ویتامین سی لري چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غوړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دي هغه په زهري موادو باندې بدل شي او فری رادیکال ته په شان بدل شي چې په هغه کې تازه میوه‌جات او تازه سبزیجات ټول شامل دي. خصوصا هغه چې هغه ویتامین سی لري لکه د سترس خاندان دي رومیان دي شین مرچک دي د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چي دي میوه‌جات ټول هر ډول میوه‌جات چې هغه د زړه دغه لپاره خدي. نو په کوشش دا وکړو چې موږ په خوراک کې سبزیجات تازه سبزی غزيات نسبت غوښه او خوګو او غوړو ته. د بلور پښتنه کڼوري صاحب ماته تکرار کوي خبي زما ذهن کې نه پات شوې ځکه
چې تاسو په کابل ټلیفون کړی او دوه پښتنه البته یو وي لتاسو تخصص سره کوم اړخ نه لګوي خو وايي د 15 کلونو يم 15 کال مخکې د شنه لایزر په نوم باندې کوم ماده و چې په سترګو باندې وهلي وو او سترګې خپل دید لږ زره کمزورې شوې د چې څه ولي علت څه دی تاسو په بابت معلومي وايي امریکایانو کچا د شنه لایزر په نوم باندې کوم ماده و چې په سترګو باندې غکړي چې وايي دید تیزوي. یو او بل په کورنۍ کې ویل دي د زړه ناروغي لري خو وای چې ګرم شوروا او ګرم خواړه او دا وای خوري نه پوهیږم چې دا فائدہ کوي کنه کوي.
ډیره مننه. دا د لایزر پر اړتیا باندې خو زه نه پوهیږم چې که دقیق هم دغه عام لایزرونه نه وي چې د رڼا لپاره پولیس او داخله کې استعمالوي د شپې اکثر اشاري ورکي امریکایانو موږ کله دغه کول دا به استعمالول نو کېدای شي د سترګو دغه پر اړتیا باندې سترګو کوم داخلي اعصاب چې دی هغه ته ضربه رسیدلی نو کېدای شي د سترګو متخصص سره پر اړتیا وشي. دوهمه پوښتنه چې دا د کورنۍ د غړو پر اړتیا بالکل د زړه په ناروغیو کې د کورنۍ روابط چې دي یعنی کورنۍ سلسله او د ارثیت هغه په ډیر عمده رول لري. نو په کورنۍ کې یو کس هم د زړه په ناروغیو باندې اخته وي نو خدای چې نور کسان هم خپل پوره چیک اپ وکړي او معاینه وکړي چې آیا د څه خونه لري. نو د ګرم خواړه چې دي هغه د سږو لپاره د سینې د امراض لپاره عموما ښه خصوصا سینه بغل او د شیان لپاره. د زړه په ناروغیو کې د ګرم خوړو او د یخو خوړو ډیر خاص رول نشته. البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي باندې د زړه د شریانونو په ناروغي اخته دي که هغه یخ خواړه خوري لکه آیس کریم او یو بل شی هغه د دې درد کې د لږ زیات شي او د رګونه چې دي هغه مخکې هم تنګ دي نو کېدای شي تشنج خواته سپزم خواته لاړ شي او د زړه د حملې سبب وګرځي. نو ډیر زیات یخ خواړه هم نه خوري. ګرم خواړه چې دي هغه رول دومره واضح پکې نه دي د دې په خوبای کې. خو د شنو سبزیانو او د تازه میوو رول چې دي هغه ډیر زیات واضح دي.
بلې مننه ډاکټر صاحب. تاسو چې بل اوریدونکو نور اوریدونکو را سره وصل کیږي دغه د زړه د شریانونو تاسو دی وینې د غټه کیدو ویلې یا اوریدونکو دې د برواخلو خیر مهرباني ځان راو پیژنې لکه زموږ متماسنه ولې او څه پوښتنه لري.
ورحمت الله وبرکاته. اول تا ته او بیا د تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکېلی او بیا اوریدونکو ته د زړه ناروغیو په ارتباط باندې یو پوښتنه مې ترلاسه کړه. زه خپله چې کله دغه فزیکي کار کوم زړه مې ډېر رپېږي، ډېر یعنې داسې مې کوي چې باید کښېنم، نور کار نسم کولی، ډېر ټکان کوي. آیا ډاکټر صاحب نه دا هیله وه چې یو څه رانه مهرت وکړي چې زه چای وکړم؟ او چاغي هم نه لرم، سړی وایي چې دا چاغ وکړه. دغه راته ډاکټر صاحب
بلې نوري صاحب
بلې ډاکټر صاحب داس مونږ اوریدونکو چې په واتساپ لارې راته پیغام پریخي او اتمن د هغه ستونزه مو واوریدله. مهرباني
بخنه غواړم دا واز ډیر تته ما سي ونه شو ریدلې.
دی اوریدونکو ویلو چې زګ چې کله کار کوم، فزیکی کار کوم، لکه کارم کوم زړه مې رپیږي او بیا مجبور چې کینم، یعنی ډیر زړه سړی کیږم او زړه درپیدا دومره چاغم نه یم. وای الاتس دی
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی. یو د زړه د رګونو ناروغي دی، د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغي دی. په کم عمر کې عموما د 30 کلنۍ نه په ښکته عمر کې څو چې فاميلي تاریخچه مثبت نه دی دغه لپاره د زړه د رګونو ناروغي لپاره په هغه کې کله کله د والونو ناروغي زیات پیدا کی. د زړه د وال ناروغي چې دی هغه هم د زړه فعالیت کمزورې کوي او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګي سره مخ کیږي، د بل خوانه ډیر زستړی کیږي. ډیر زستړیا چې د زړه د ناروغي یو عارض دی. نو دغه ورور ته زموږ توصیه ده چې څومره زر کولې شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي، او یا د څه وروختون د چلته زړه ډپارټمنټ موجود دی تر څو د هغه مربوطه معایناتو شي او دغه نور څه به ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه موجود.
ډیر زلي په ماشومانو کې پته ربیا د زړه هغه بټنونه په منځ کې سوري وي، کله دا سوري په د وخت په تیریدو سره کوچني کیږي یا بیرته ځان راټولوي تړل کیږي، ځینې همداسې پاتې وي. آیا فکر کوئ چې دغه وروچ دا وویلې په غټانو کې هم دا امکان شته چې کوچني سوري پاتې وي تر ډیره وخته پورې؟
بالکل، د زړه ناروغي چې دی عمدتا په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو. یو د زړه د رګونو ناروغي دی، یو د زړه د والونو ناروغي دی چې عموما د انتاني ناروغي په بیس او په اساس باندې رامنځته کیږي، او دریم د زړه ولادي ناروغي دی. د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چې زیږیږي د مور د رحم نه ځان سره راوړي، هغه ناروغي چې د زړه د سوري ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک د زړه سوري وایي، چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردی دي نو هغه نه بند شوي. دا پردی کله کله پخپل بندي کې په او اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې کله دا بیا پاتې کیږي. چې پاتې شي نو دا بیا خصوصا دوه سایر لري، یا دا ده چې زړه متاسفانه د هغې د وجې نه د عدم کفایي خواته ځي، فیل کیږي او زړه خپل کار د لاسه ورکوي، او ماشوم چې دی په یو داسې مرض باندې اوړي چې هغه بیا تداوي صحیح نه لري، سږو کې تغیرات رامنځته کیږي. او کله چې سږو کې تغیرات رامنځته شونو کې بیا د هغې د وجې نه بیا عملیات هم فایده نه کوي، بیا دغسې مریضانو ته عملیات نه توصیه کیږي، دوایي ورکول کیږي او تر یو محدود وخت پورې د دوی ژوند دي او تر څو چې ژوند دي دوا اخلي. او یا دا ناروغي چې دی دا سوري دا پاتې کیږي په کاهلان او په غټانو کې. نورې څه تاسو پوښتنه وکړه چې غټانو کې وی کنه؟ بالکل، په غټانو کې دی بیگانه تیر شپه موږ یو عملیات لره د زړه، یو اته څلوي خلنه خور مریض و مېرمن و، هغه د اته څلوي خلکو په مربانی دغه پزړه کې سوري او هغه الحمدلله خطر بیم شو، مریض موسخه دی یعنی تر اته څلوي خلنو پورې. او تیر هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی چې هغه پینځاو یا کال عمر لري، هغه د زړه سوري لري، یعنی دی وخت پورې نو ممکن ده چې دا د خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دی هغه موږ ته دا ارڅخی چې تکلیف په کم ځای کې دی او څه تکلیف دی.
مننه ډاکټر صاحب، مخکې ما پوښتنه کوله ده د زړه د شریانونو د وینې د غوټه کېدو. معمولا تاسو له تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکټرانو چې مونږ د خبرونه تر بلل ویل کېږي چې د پاپانسان کې ډیر زیات چې ځکه چې د خلک معمولا سالم خوړنه خوري، ډیر غوړ خوري، څومره دغه ناروغي عام ده په افغانستان کې چې شریانونه کې شریانونه کې غونه وینه غوټه کیږي؟
بلې نوري صاحب سلام علیکم.
بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
د زړه د شریانونو ناروغي چې ده په نړۍ کې خو دومره عام ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیونه انسانان د زړه د ناروغۍ او د زړه او د رګونو د ناروغۍ د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي. یعنی دا کورونا چې د دې پیړۍ لویه حادثه وه، د تر اوسه پورې 6 میلیونه شاوخوا څومره کسان وړي دي، خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیونه انسانان چې دي هغوی د زړه د رګونو د ناروغۍ د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامې یا د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول، سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفاخانو ته مراجعه نه کوي، سره د دې حقیقت ده چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک ثبتیږي نه، د ریکارډ مسله ده، د ډیټا او د ارقامو خبره ده. خو بیا هم د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل، په ټولو کې د ټولو نه لومړي نمبر وژونکې ناروغي شوه هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. یعنی په افغانستان کې دا اوس عامه شوې ده متاسفانه.
بلی کور ودان مننه. بلی قدرمن اوریدونکو، کولای شئ چې خپل پیغامونه د پښتنې په بڼه باندې په واتس اپ کې کیږدئ. مخکې هم زموږ یو اوریدونکو چې پیغام یې پریښی و، یو بل اوریدونکی هم ده چې پیغام یې پریښی دی. د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره مو ده 00420221124601. لنډ خپل پیغام راته پریږدئ او خپل ناروغي ویاو پوښتنه مو مطرح کړی له ډاکټر صاحب نه. یو اوریدونکی دی، دا به واورو. ډاکټر صاحب مهرباني.
بلې نوري صاحب سلامونه قبول کړه. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
بلې دا بلې مهرباني، تاسو پیغام پرې کړئ او که ما سره په تماس کې وي تخنیکي هم
قاری صاحب سره په تماس کې خبرې کوم. قاری صاحب پښتون او جوزجان.
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص مو سره پونه شو لوز مو تخنیک همکار فراتویل چي اتمن پیغام دی. مهرباني څه پختنه لري ډاکټر صاحب؟
نه پیغام نه دی صدران صاحب، نه پوي دی. ما ډاکټر صاحب څه دی پوښتنه دی؟ اوله پوښتنه خو مې دا د نوري صاحب چې د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا دریدل د زړه دا پښین پرم اړه لري کنه لري، او په ځواني کې څنګه یې په زړه کې څنګه یې د عمله. او دومره پوښتنه مې دا ده، موږ په دیني کتابونو کې دا لوستلی دي چې دا زړه اویا رګ لري، او دا اهم رګ مهم رګ د زړه چې دی دا وچین رګ دی. دا په قران کې مسته دا وچین رګ که د زړه ودریږي بیا دا نور رګونه کار نه ورکوي. دغه پر دغه باندې که ډاکټر صاحب نو کوي رڼا واچوي چې د طبي لحاظ او دلني لحاظ څومره تطابق سره لري.
مننه قاری صاحب پښتون، پښتنه مو واوریدل شوې. بل اوریدونکو تخنیک هم کاروي نشته ده. ډاکټر صاحب مهرباني دی، قاری صاحب پښتون پښتنه مو واوریدل.
او د قاری صاحب مننه. دوی خو قاری صاحب پښتنه وکړه چې د زړه ټکان او د زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه؟ بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملې ده. ما مخکې ویل چې د زړه درې ډول ناروغي دي. د زړه د شریانونو ناروغي چې کمی دي، دا مستقیما رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري. عموما دا ناروغي د 40 کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمې دي، او د 40 کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کیږي. ځکه د زړه شریانونه چې بندیږي دا یو اوږده پروسه ده. کې دا د 15 تر 30 کالو پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی، او بالاخره دا تنګېدو سبب ګرځيږي او اعراض را پیدا کوي. دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطین پر اړتیا باندې وکړه، چې د سی ورګ قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی، نو یو خدای چې دینی مراجع موږ په صحیح تفسیر کو، نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول پټکر کې نه دی، بلکې د کائنات رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی، هغه په هر څه خپويږي، او دغه خبره د ټولو نازیات رښتیا وین کده. په زړه کې درې عمده رګونه دي غټ. یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریئر ډیسندینګ ارټري، یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه تر 80% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او هغه ته وینه ورکوي. نو کله چې دغه رګ بندیږي بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناک وي نسبت نورو ته. موږ د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو. یو پروسیجر چې دی سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستي ورته وي، چې زمونږ عوام خلک ورته سپرینګ اچول وي. نو دغه سپرینګ اچول یا سټنت اچول یا انجیوپلاستي دا چې دا یو سات پروسیجر دی، د بند زړه نه خلاصيږي، د رګ د لارې نه یو سپرینګ اچول کیږي. او دوهم چې د زړه خلاص عملیاتونه دي. نو دغه عمدرک چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړۍ برخه کې بندي، دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آیا د زړه خلاص عملیات وکړو او که نه. که چېرته د زړه غټ رګ ال ای ډی دا پکې نو کاکړ په دې مرض باندې نه وخته شوی، نور رګونه وخته او بیا په هغې صورت کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو، بلکې صرف سټنت یا سپرینګ اچو.
بلکه همدې موضوع کې تم شو، دغه رګونه چې تاسو ورته اچوئ د زړه هغه غټ رګ ته معمولا د پښو په پښو کې وایي چې دغسې رګونه شته د اضافي چې له هغه ځینې رااخلئ او زړه ته وصل کوئ. که په دې باندې لږ رڼا واچوئ او دغه د سپرینګونو تاسو وویل هغه خو په د وخت په تېرېدو سره معمولا هغه هم بندیږي، د خلاصېدو لپاره کوم دوا درمل شته یا بیا مجبور وئ چې تاسو هغه باید لرې کړئ نوي واچوئ؟
او دا خو چې دا د زړه رګونه چې تله بندیږي، نو د انجیوګرافي چې وشي، انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ دا ښیي چې کوم رګ څو فیصد په کوم ځای کې بند دی، او د هغې په حساب باندې موږ سکور لرو. نو هغه سکور یا نمرې ولا ورکوو، د هغه نمرو په حساب باندې که 20 کم وي نو موږ سټینټ باید واچو، که د 20 نو په هغې صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرا شو. یوه خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم او هغه باید په دې خبره پوه شي، متاسفانه د ټولو میدانونو غوندې د طب میدان هم داسې خلک پکې شته دي بدبختانه چې هغوی د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي. نو کله چې انجیوګرافي کېږي هغوی بیا وایي چې موږ سپرینګ اچوو، ځینې وخت کې سپرینګ نه اچول کېږي ځکه تاسو ډېره ښه خبره وکړه، هغه سپرینګونه بیا بندېږي خصوصا د شکر په ناروغانو کې. د شکرې په ناروغانو کې ښه خبره داده چې هغوی خلاص عملیات خواته لاړ شي. نو خلاص عملیات کې نو خلک باید په دې پوه شي چې صرف سپرینګ اچول چې دي هغه حل لاره نه ده، بلکې موږ ځکه سپرینګ شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته هم بندېدلی شي. په ځینې ځایونو کې خلاص عملیات چې دی هغه جایز نه وي او هغې په ځای باندې باید سپرینګ واچول شي، چې دا بیا ډاکټران دا فیصله کوي. د زړه خلاص عملیات کې موږ د پښو نه رګ اخلو. په پښو کې وریدونه دي، یو اوږد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې یادیږي او دا د سپوغ ځونه شروع کېږي د پوندې پورې رسیږي. ډېر اوږد پروت دی، برانچونه او شعبات او څانګې ورکوي خو لیکن ډېر اوږد، او دغه رګ نه موږ عموماً استفاده کوو. او کله چې دا رګ موږ راوباسو نو هلته نور رګونه بیا شته دی چې د وینې جریان چې دی هغه د لاندې نه د پښو د لاندې نه زړه ته بېرته راانتقالوي. دغه شانې په سینې په داخل کې، د سینې موږ تاسې دا د سینې برخه چې ده داخل خواته، دلته یو رګ دی چې موږ کله سینه خلاصه کړو او د سینې اډوکې څیرې کړو، د هغې نه وروسته بیا په داخل کې یو رګ دی د لفټ انټرنل میموري آرټري یا د لیما په نوم باندې. موږ هغه لیما رګ چې دی هغه راوباسو او هغه نه بیا د پیون په حیث باندې استفاده کوو. او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په ښکلي شکل پیدا کړی دی، د هغه رګ کار چې دی هغه بیا نور د هغه د څانګو رګونه شته چې هغه دنده سرته رسوي او انسان په هغه حساب باندې مشکل سره نه مخ کیږي او دغه ستونزه هم حل کیږي.
ډېره مننه کور ودان د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد. قدرمنو اوریدونکو، تاسو تر اوسه پورې هڅه کړې چې ټلیفون نه وکړئ، زموږ د واتساپ یوه شمېره هم مصروف ده، خو بیا هم کولی شئ چې د واتساپ په همدغه شمېره کې چې مخکې مو شمیره اعلان کړه تاسو به هم ځان سره ثبت کړی وي، کولی شئ چې لنډ پیغامونه پرېږدئ. بلې ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي ګمانم دوه اوریدونکو پیغامونه پریخي دي، د پښتنې به یو اورو مهرباني.
صحیح، د ازادۍ رادو قربانه ملمانه او تخنیکی کې همکارانو ته السلام علیکم و رحمت الله. زما د ډاکټر صاحب څخه دوه سوالونه دي. یو سوال دا چې زما پلار تقریبا درې سلور کال کېږي چې سپرینګ مو ته تیر کړی، قلبي تکلیف درلوده او اوس تقریبا 15 قسمه دوا د معدې د دوا سره روزمره استعمالوي، نو وزن ډیر کم شوی دی، وزن ناخلی او وجود ډیر کمزور دی. یو مسله دا ده، بل شی کولای شو چې دیو دغه شانتی مریضانو ته ورکو چې وزن ورسره واخلي او لږ وزن پیدا کی؟ دغه پښتنه مې واخلې دیو کی چې ډاکټر صاحب راته جواب کی.
بلې ډاکټر صاحب، پښتنه مو واورېده؟
بالکل بالکل، ما ځان سره یاداش په دوړه پښتنه.
مهرباني پرې رانه واچوي. مهرباني.
نو د دغه اوریدونکو د لومړی پښتنه چې والد صاحب سټنت تیر کړی دی او بیا 15 قسمه دواګانې د معدې د دوا په شمول باندې اخلي، عموما سټنت مخکې نورې سره تاسو مې پوښتنه وکړه، زه به دواړه پوښتنې یوځای جواب کړم. سټنت چې دی هغه د سټنت د دې په خاطر چې سټنت بند نه شي نو ځینې دواګانې اخیستل کېږي. اوس سټنټونه چې دي د ډي ای ایس یا ډرګ الیوټینګ سټنټونو په نوم باندې سټنټونه راوتلي چې هغه خپله په داسې دوایي باندې ککړ وي چې هغه نه پرېږدي چې دغه دې سره یوځای شي د وینې سپین کرویات یا صفحات دمویه او هغه بېرته بند کړي. نو د دې سره څنګه کې هغه دواګانې چې عموما هغه د وینې صفحات دمویه یا هغه پلیټلیټس هغه نه پرېږدي چې تجمع وکړي او د رګونه بند کړي، چې هغې ته یو اسپرین دي، اسکارډ، لوپرین، مختلفو برینډونو باندې یادیږي خو اسپرین دي اصلا، نو هغه ورکول کېږي. د هغې سره څنګ کې کلوپیډوګریل بله دوا ده، هغه ورکول کېږي. دا دوه دواګانې خو خامخا اخیستل کېږي. د دې سره څنګ کې بعضې زړه سټنټ د اچولو په دوران کې یا د هغې نه مخکې وروسته هغه د زړه څه نورې بې نظمۍ غوندې لري، د هغې دپاره څه دواګانې ورکول کېږي. یا د زړه عمومي قوت چې په نورمال انسان کې او یو نه تر 50% پورې هغه راغورځېدلې چې د اجکشن فریکشن په نوم یادیږي، هغه کېدای شي راغورځېدلې، نو هغې دپاره هم دواګانې ورکول کېږي. نو دا دواګانې چې اخلي وخت په وخت باندې دوی باید د خپل د زړه د داخلي متخصص سره یا د زړه د جراحي متخصص سره که چېرته عملیات سرته رسېدلې خو دا خو سټنټ دی، نو د زړه داخلي متخصص سره دوی وخت په وخت باندې هغې ته مراجعه وکړي او هغوی دا ګوري چې زړه څنګه دی او څه ورسره وشي. وزن د اخیستلو لپاره هغوی هر قسم خواړه بغیر د هغې خوړو نه چې هغه زیات خواږه لري، زیات غوړ لري او مالګه لري، د دې نه غیر هر قسم خواړه چې دي هغه ورکولی شئ تاسې تر څو چې هغه وزن واخلي. پروټیني غذاګانې ورته زیاتې ورکوي چې په پروټیني غذاګانو کې مثلا یو ډېر عام شی چې ارزه کې پیدا کېدلی شي هغه د چرګې هګۍ دي، او د هغې هګۍ سپین چې دي سپین دا تاسې ورکولی شئ. د دې سره څنګ کې شیدې اغستلی شي، هغه شیدې چې هغې کې غوړ کم وي او غوړې تل کړې وي هغه په زیات اندازه سره اغستلی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د یو بل اوریدونکي پیغام به هم واورو، تاسو واوري او اتمن پوښتنه مطرح شوې ده، مهرباني.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او ډاکټر صاحب ته لمینه ډاکټر سلامونه ورکوم. ډاکټر صاحب نو عرض دار چې دلته مر سره یو ماشوم دی تقریبا لس کلن نه کلن دی چې یا لوبه کوي یا منډه کوي اچھی کوي او ډېر ژر ستړی کېږي او صحت یې وده هم نه کوي او زړه ډېر زیات تکان نه کوي. که په دغه اړه باندې تاسو مشوره کوي نو ستاسو نوې جهان مننه. ستاسو د نظرې په انتظار.
ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېده.
او بالکل پوښتنه مو واورېدله. د لس کلن ماشوم دی چې هغه ډېر زر ستړی کېږي، د زړه ټکان ورته پیدا کېږي، وده نه کوي. دا درې واړه نښې چې دي دا د زړه د ناروغیو نښې دي، د زړه د ولادي ناروغیو نښې دي. نو دوی هر چا عاجل او څومره زر کولی شي دغه ماشوم باید د زړه یو مرکز ته راولي او تر څو دغه معاینات وشي ولیدل شي چې آیا د زړه د ولادي کوم ستونزه خو ماشوم نه لري، ځکه دا درې واړه ناروغۍ. او بیا د مداخلې لپاره زموږ جواز په هغه سپت کې جوړیږي چې کله ماشوم وده نه کوي او دوی وجه دا ماشوم وده نه کوي، نو خدای چې دوی مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب تر څو پورې چې بل اوریدونکی وصل کېږي، دغه مخکې تاسو په شریانونو کې د وینې د غوټه کېدو ویلې، دغه کولیسترول د قند ناروغي یا د شکرې ناروغي څومره د زړه د ناروغیو سبب کېږي او یو ناروغ ته څه کول پکار دي؟
هو د زړه د شریانو ناروغي چې دي دا عمدتا نوري صاحب دا په زړه پرګونو کې یو قسم کلسیمي ترسبات زیپځي کیږي او حتی د غتیری تیره اونۍ ما یو عملیات لره د زړه کم غټ لر چې ما وای هغه دومره زیات کلسیمي شوی چې د زړه داخلي لومین او یا غ تونل چې دا وینه پکې زیاته مکمل بن شوی او مکمل کلسیم شوی. دا کلسیم چې دي دا اصلا کولیسترول چې په وجود کې زیاتیږي، نو هغه د زړه هر رګ چې دی هغه د درې طبقو نه جوړ شوی، د زړه د دوهم او درېمې طبقې په منځ کې هغه زیان نیسي او په دې شکل باندې هغه چې دی د قرار په قرار ترسبات زیاتیږي او دا غټیږي. کله چې غټ شي دا بیا چوي او بیا هلته ورسره د وینې ورسره غوټه کیږي او په دې شکل په هاني شکل باندې د زړه د حملې سبب ګرځيږي. نو د کولیسترول کنټرول چې دی دا ډېر زیات ضرور دی. د کولیسترول د کنټرول لپاره بیا خبره چې دا غام داده چې انسان باید سپورت وکړي، ورزش وکړي او دغه خواړه کم وخوري، خصوصا هغه خلک چې هغه فاميلي تاریخ لري او دغه وجود کې کولیسترول چې دغه ذخیره کیږي. نو د دې سره څنګه کولیسترول ټرایګلیسرایډ یو بل نوع غوړ دی چې په وینه کې هغه هم لوړ زی او د کولیسترول هم زیات ټرایګلیسرایډ چې دغه د دې سبب ګرځي چې د زړه رګونه بند شي. قند چې دی خواږه خواږه خو یو د شکرې ناروغانو لپاره ښه نه دي، ځکه شکر لیول لوړ وي او هغه د زړه د رګونو د تنګېدلو سبب ګرځېږي. د دې سره څنګ کې د قند او د خواږو یو بل مشکل دا دی چې وجود تر څو قند لري قند وګوري نو اول قند اخلي، قند خوري او دا غوړ چې دی هغه ذخیره کوي، نو په دې شکل باندې د زړه د ناروغیو لپاره لار آماده کی جوړیږي ورته. نو وجود چې قند وانخلي دا اوس تاسو پوهیږئ چې د ډایټ او دغه لپاره نوې دغه راوتلې ده د کیټو ډایټ په نوم باندې. د کیټو ډایټ کې ټوله خبره په قند باندې ده، په خوږو باندې ده. هغوی کوشش کوي هغه وي تاسو خواږه کم وخورئ او بیخی مخوری او دغه په ځمانه غوړم که زیات خوړی پروانه کوي، ځکه چې وجود ستاسو دغه بده خوګونه غوړ خواته ووري او چې غوړ خواته ووختنو بیا به وجود شته غوړ چې دی هغه به راویلې کوي او هغه به د انرژي لپاره مصرفوي. نو د کیټو په ډایټ کې اصلي فلسفه چې دا غم ده، نو خواږه کولیسټرول او ټرایګلیسرایډ دا چې دی د درې وړه د دغه سبب ګرځي د زړه د ناروغیو سبب ګرځیدل شي.
ډاکټر صاحب مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم پیغام پرې خېری دا به هم واورو، پښتنه حتمن مطرح کړی ده، بیا به ځواب ورکړي مهرباني.
السلام علیکم، زه د هلمند نه خبر کوم. د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه کوم چې دا د سبزیجات او میوه‌جات ډیر یادې چې معنا د مرزوی په مقابل کې دا ډیر میوجات یا سبزیجات نسی رانی والی لاغو پایت سد افغانستان خلق خود دیر غریبان دی پل کروچ دولی بانی هم قدرت نلدی نو کدی دسی یو دسی شی یاد که چی مانا آغا دیر ارزانی آغا دا غریب خلق دا پار گتمنی نو دا با دیر شیوی او دا خدا دیر.
بله دکتر صاحب، لکه چه پختنم وانو ریده لاله هلمند از مگ یو آوریدون که پیغام پری خیو ویل چه تاسو ویل چه سبزیجات میوجات میوی ډیر خېدی چې د زړه د ناروغي مخنی ولای شي. دی وايي خو په ډیرو سیمو کې سبزیجات هم نه پیدا کیږي، په لور پرتو سیمو کې به وي، اما په نورو خاري سیمو کې ممکن د خلکو لپاره ګران وي. نور د لارې چارې وایشته ده، نور د کوم مواد خوراکي مواد شته چې سړی وخوري؟
او بالکل دا خو عجیبه پوښتنه ده. دا پوښتنه خو غالبا نوري صاحب چې د هغې ستاسو طرف نه شوې د اروپا د طرف نه چې هلته سبزیجات شاید قیمت وي، نو په افغانستان کې خو د سبزۍ کمی نه شته. دی په هر صورت سره نورې لارې چارې دا دی چې انسان باید ځان چست و چالاک وساتي، ورزش باید وکړي وخت په وخت باندې، او هغه د ناستې ژوند هغه غوره نه کړي. د دې سره څنګه کې د مالګه کمه استعمال کړي، هغه فشار لوړوي او هغه زړه ضعیفه کوي. او نور خو کوم خواړه په زموږ اساسي په کلو اطراف کې پیدا کیږي ټول ارزانه، نو اماغه خواړه چې خوري هیڅ څه تغه ورته نه. ان شاء الله په کلو اطراف کې سره دي چې خلک که خواړه موږي اگر چې کم ملويږي مون کم پیدا کیږي، بیا هم چون شاخه کارونه کوي نو هغه هغه د انرژي مصرف چې دی د اغستل نه کمی، نو په دې شکل ځارې مالته ورته کیږي، نو دا کوم ستونزه نه جوړي هغه ته.
بله تخنیکی همکاری شرکه وی چې بل اوریدون که هم پیغام پری خیره دبا وارو دبا ورستایی وی میره بانی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ سره پر سماعت کې د ازادي راډیو اوریدون کو او خصوصا ډاکټر صاحب سید خالد رشیدی ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موږ په کور کې داسې یو مریض لرو، زنانه مریض دی چې تقریبا د دوه درې میاشتې کې د تکلیف ورته پیدا شوی دی. نو په سر کې داسې څانګ لري ګای رسه وژې ته راځي، ګای چپه وژې ته شي، نو ګای داسې و پښو ته راشوه شي، نو په دغه هکله باندې وخت وخت داسې وګلیږي معنا بې سده شي. په دغه لکه معلومات راکې ډاکټر صاحب چې دا مشکل د چش څه دی نه دا د چش څه ورته پېښ شوی. السلام علیکم
ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېده؟
بخښنه غواړم نورې صاحب، ما واورېدله.
له فرا بکوا څخه پوښتنه کړې وه چې په کور کې د دوی و زنانه دوه درې میاشتې راهیسې یو تکلیف ورته پیدا شوی، په سر کې څړیکه یا څانګه وهل کیږي، بیا له یوې خوا نه راکوزیږي اوږې ته او له اوږې نه همداسې د لاندې کله بې سده کیږي، هم نه پوهیږي چې علت څه دی.
دغه شان ناروغي چې دي شومون سر کې ستړي پیدا کیږي او هغه بیا لاندې راکوزيږي دا تر ډیره د زړه په ځای باندې د اعصابو ناروغیو ته یعنی د عصبي رګونو یا د عصبي الیافو ناروغیو ته پاتې کیږي بیا هم ښه خبره داده چې د داخلي او متخصص سره دغه وشي تر څو هغوی وګوري چې آیا د رګونو کې خدای کومه ستونزه نشته دی د اعصابو کې البته د اعصابو په رګونو کې خدای کومه ستونزه نشته دی چې هغه د دې سبب شوی ده چې دا بیهوشه شي او دغه درد چې دی دا پیدا شي تر ډیره پورې دا زړه ته نه پاتې کیږي
بله ډاکټر صاحب څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته ووایي چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپله په داخل د افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې د همدې برخې د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست امکانات څومره ډېر زیات شوي دي چې په داخل د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي د ناروغانو
د زړه د ناروغیو په تداوي کې یو خو وقایه ده چې عموما وقایه لپاره صحي تعلیماتو ضرورت دی متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی او یو د اګاهي عامه کمپاینونو ته ضرورت دی چې هغه بیا بیا وشي راځو د زړه د ناروغیو د تداوي په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیرو څو کلونو کې الحمدلله کافي لاسته راوړنې افغانستان لري د زړه متخصص تخصصي مراکز جوړ شوي په خابه د یو انجیوګرافي لپاره خلک تلل بهر ته اوس الحمدلله هغه زیات دي او یوازې زمونږ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه کسان ته انجیوپلاستیک کې سټنټ اچول کیږي او هغه انجیوګرافي کیږي د دې سره څنګه د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې دغه تصور نه کیږي خو هغه الحمدلله اوس سر در رسیدي او خلکو په خدمت کې د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته په کابل کې مختلف مراکز دي په خندها کې شته په هرات کې جوړ شوی د انجیوګرافي مراکز البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پورې صرف په کابل کې کیږي په یو څو مراکزو کې د دې سره څنګه د ټول نه مهم شی چې هغه د بشري قوې موجودیت الحمدلله اوس موږ بشری قوه لرو په دې مورد کې یو یوازینې غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطح باندې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې او هغه متاسفانه چې هیڅ کیسه مسایل نه لري هیڅ کیسه مسایل هغه نه انجیوګرافي لري نه انجیوپلاستي لري نه هغوی خلاص عملیاتونه هلته کیږي د دې سره څنګه کې د تحصیلاتي علمي وزارت د قلبي وعایي په نوم باندې یو مرکز چې د نن نه لس کاله پخوا هغه دولت جوړ کړی او اغستی او په ډېر لوړ قیمت باندې صفانه د غلاغان او د خلکو د دغه د وجنه چې ملي شتمنو ته چا دغه نه درناوی نه کړی ول شوی هغه مرکز بغیر د ایکونه نور هیڅ نه لري هیڅ شی نه کیږي تل د مریضانو سره نو په دولتي سیټ اپ کې لږ ستونزې شته چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونو په ځمانه فعال او ساتلې دا اوس هم موږ مختلفو جهادونو سره په جریان کې یو هغه سره مرسته وکړي شو دا مرکز موږ فعال کړی شو خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی
ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او د زړه د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل د درملنې پر لارو چارو وغږېده او د غرض موږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل او له تاسو بخښنه غواړو چې مو هڅه کړې وي او درته نوبت نه وي رسیدلې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوندشت منی خبرونه مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته یو ولا پدې هله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن ووسی ملنګ تور دستر ګوایا ترنګ سپینی ویلې یو زاب ته انتظار پنوم یادې کی ملنګ تور دستر ګوایا ترنګ سپینی ملنګ تور دستر ګوایا ترنګ سپینی
غلامان دی ملنگا دلونگو تھانگی لار دچ